مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 11 بجې دي. په دې خبري ساعت کې زپا امیر ساحل او بوريوال کاکړ درته هر کله وایو. په خبرونه کې په پاکستان کې د عاشورې ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت د قومي وطن ګوند بیا لیدل، د پاکستان او هند ترمنځ اړیکي، په افغانستان کې لوی جرګه او پیتاوي ته د ناستي او سپینګيري د سندرو په اړه رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه لمخې ورزو بوريوال کاکړ ته د دې محل د سیمې او د نړۍ د خبرونو لپاره.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، په پاکستان کې د عاشوري پر مهال کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د بشري حقونو لپاره پر کارکوونکو ډلو غږ کړی دی چې د افغان ماشومانو د بشري حقونو خوندیتوب دی باور کړی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر کانګرس زور اچولی چې د ایران پر ضد له نوې بندیزونو لګولو ډډه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په ټول پاکستان کې نن د عاشورې په ورځ لشه مسلک سره اړه لرونکي ماتمي جلسونه راباسي. پر دې محل د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر شهرونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په بنو کې له تیر مازیګره پر ګرځېدو بندیز لګول شوی چې تر نن ماښام به دوام لري. بل پلو د پېښور مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې په ښار کې یا د ځایي ولس په سلا مشوره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کوهاټ او ډیر اسماعیل خان په ګډون د ټولو ضلعو کمشنرانو ته ویلي چې د عاشورې پر مهال د امنیت باور کړي. پاکستان تحریک انصاف د قومي وطن ګوند د صوبایي مشر سکندر شرفاو تورونه رد کړی دی. د تحریک انصاف له دفتره په خبرسوي بیان کې ویل شوی چې قومي وطن ګوند د جالي کاغذ او جالي دستخط له لارې د عمران خان پر ضد ګمراه کوونکي تورونه لګولي دي. دا لغ وروسته ده چې تحریک انصاف د قومي وطن ګوند وزیران د درغلیو په تور کې له کابینې لرې کړل او د یاد ګوند خیبر پښتونخوا مشر سکندر شرفاو پر عمران خان تور پور کړی چې د ته د یو کس د لګولو لپاره سفارشي لیکلو. سکندر شیرپاو تیر ورځ په یو خبری غونډه کې نه یوازې له وزارت استعفا ورکړه، بلکې له صوبایي حکومتي اتحاد د قومي وطن ګوند د وتلو اعلان هم وکړ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د بشري حقونو لپاره پر کارکونکو ډلو ژغ کړی دی چې د کارکونکو افغان ماشومانو د بشري حقونو خوندیتوب دی باور کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي دا سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خپل رادیو وینا کې کړې ده. ولسمشر کرزي وویل
باید ټول متوجه اوسېږو چې هر کسان چې دوی استخداموي د دې ماشومانو بشري حقوق ته توجه وکړي او بشري حقوق یې خوندي وي.
افغان حکومت که څه هم د ماشومانو د ستونزو د کمولو لپاره د نوي پروګرامونو خبره کوي، خو وای اوس مهال د ایواد 1.3 میلیونه ماشومان له داسې ستونزو سره مخامخ دي چې په هغوی کې د سړک د غاړې کارګري، مایوبي، بیکوري، په مخدره موادو روږدېده او جنسي تېری شامل دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر کانګرس زور اچولی چې د ایران پر ضد په داسې وخت کې وړاندې کړل شوي نوي بندیزونه نه لګوي چې له دې هیواد سره د لنجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې روانه دي. ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې خبرې اترې د دې لپاره تر ټولو ښه لار ده چې ایران د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي.
دی
وای هغوی په جدي توګه د دې مسلې د هوارولو لپاره خبرو اترو ته راتلی سي، نو د نورو بندیزونو هیڅ ضرورت نسته، هغه ځکه چې پر دې هیواد وار له مخه لګېدلي بندیزونه ډېر اغېزمن دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره له ایران سره د یو داسې تړون رسېدو ته نور وخت غواړي چې ایران د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځوي. د امریکایي سینټ لوړپوړي غړي او د امریکا ملګری اسرائیل فکر کوي چې داسې یو تړون به پر ایران بندیزونه تر وخت لمخه آسان کړي. دوی د جګړې پر ځای پر ایران د فشار زیاتولو لپاره بندیزونه غواړي. د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټمي وسلو په اړه د خبرو اترو نوی پړاو په راتلونکې اونۍ کې پیلېږي. په عراق کې د پنجشنبه په ورځ په داسې بریدونو کې تر څلوېښت زیات کسان وژل سوي او لو شمېر نور ټپي سوي دي چې د زیاترو هدف شیعه زیارت کوونکي وو. دا بریدونه په داسې حال کې سوي دي چې له عراق او نورې نړۍ څخه له شیعه مسلک سره اړه لرونکي د عاشورې په مناسبت ماتم کوي. تر ټولو خونړۍ بریدونه په منځنۍ صوبه دیاله کې سوي چې یو برید کوونکی د روانو شیعه ګانو په منځ کې ځان په بمونو الوزولی دی. په دې برید کې لږ تر لږه دوه دیرش کسان وژل سوي او تر اویا زیات نور ټپي سوي دي. پرون په سلګونه زره شیعه زیارت کوونکي په کربلا ښار کې د امام حسین پر قبر راغونډ سوي وو. سنی سخت دریځې ډلې زیاتره وخت پر دوی بریدونه کوي. پرونی بریدونه په داسې حال کې سوي چې په عراق کې په افریقایز تشدد کې زیاتوالی رامنځته سوی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزیر نبیل فهمي ویلي چې هیواد یې د امریکا پر ځای د یو بل ملګري لټولو هڅه نه کوي. نبیل فهمي دا څرګندونې له هغه وروسته کړې دي چې د پنجشنبې په ورځ یې د روس له بهرن له لوړپوړي چارواکو سره لیده کاته وکړه. نبیل فهمي زیاته کړه چې د روس د بهرنیو چارو له وزیر سیرګی لاوروف او د دفاع له وزیر سیرګی شوویکو سره لیده کاته له روس سره د وار له مخه موجودو اړیکو فعاله کول دي. د نبیل فهمي په خبره له روس څخه ځکه په بیلابیلو څانګو کې همکاري غواړي چې دا هیواد په نړیواله توګه ډیر اغیز لري. سرګی لاوروف دا یو تاریخي ملاقات بللی او ویلي چې روس یو داسې مصر غواړي چې اقتصادي پر خپلو پښو ولاړ وي او سیاسي نظام پکې قوي وي. د مصر او امریکا اړیکې له هغه وروسته کړکېچن سوي وي چې د مصر پوځ د روان کال په جولای کې ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. په خیبر پختونخوا کې د عاشورې ورځې په مناسبت سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. په مختلفو سیمو کې جلوسونه راوتلي دي. پاکستان تحریک انصاف د قامی وطن ګوند تورونه رد کړي دي. قامی وطن ګوند وایي نور لوړتال له تحریک انصاف سره چلیدل ګران کار و نو ځکه له حکومت بیل شو.
د تحریک انصاف کومه رویه چې وه نو هغه هم چې مخامخ کېښدله نو دې ته مونږ دغه شو چې مونږ نور دوی سره نشو چلیدی.
د پاکستان او هند چارواکو له یو بل سره د لیدلو پر وخت سرحدي نښتو تر څنګ په نورو موضوعاتو خبرې کړي دي.
اس دورے سے جو باتیں ہوئی ہیں ان کا تعلق لائن آف کنٹرول پہ استحکام پیدا کیا جائے.
او د کراچۍ د یو پښتون حال مدر تر راوړی دی چې پیتاوي ته ناست وي او دودیزي سندرې وایي.
جانان میت لے دے ہمالید لے دے دغر نام نکی کرکنی ٹھولا وی نخانا ہو.
دا ټول رپورٹونا او دے سرنوری شننی او تبصری ہم اور دے شیل مشال راڈیو سرو سے. لومړی موضوع تر ازون نن په پاکستان کې د عاشورې ورځ ده. په دې مناسبت په ټول هیواد کې اهل تشیع ماتمی جلوسونه باسي او ازاداری کوي. د عاشورې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بنو کې نن ګرز بندیز لګول شوې ده. په بنو کې دا مهال د عاشورې جلوس له خاره تیریږي چې ماخام به خپل مرکزی ما بارګاه ته ورسیږي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملک د نورو برخو په سیر نن په ضلع بنو کې هم د لسم محرم الحرام اخیری ماتمی جلوسونه په خار کې راوتی دي او د لړکې د بنو ضلع انتظامیه لاړخه د څه قسمه ناخوښه پیښې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي او په خار کې د پرون ماښام نه کرفیو یا ګرزبندیز لګول شوی چې داخلي او خارجي ټولې لارې تړل شوي دي. د اهل تشیع ماتمی جلوس سهار لس بجې د بنو مانډان ګیټ مرکزی امام بارګانه راووت وکړو چې په میلاد پارک خپل مراسم ادا کولو نه پس به واپس مازیګر امام بارګاه ته ځي. ماتمی جلوس باندې ډیوټي ورکوونکي ډی ایس پی هډ کوارټر ثناء الله خان مشال ریډیو ته د سیکیورټی انتظاماتو په اړه وایي.
انشاءالله صرف الله مدد بغړ نور انشاءالله سیکیورټی په حوالے سره ټول انتظامات مکمل شوي دي. ټول غلی بلاک دي، ټول نفرستان الرټ پلاړه ده، روف ټاپ ستدي، او بی ڈی ایس ستدي، سنیپر ډاګ مراو ستدي، نه کا بندي لګېدلی دي، کومه لارې دي ټول دا روټ والے سرکړي مودي ټوله.
د بم ډیسپوزل سکواډ مشر واسیل خان وایي د جلوس د لارو سو سو ځله مینه اخیستل شوی چې د سکه اسمانه خوخه پیخې مخنیوي وکړي.
تمام ورځ مونږ چیکن کړي، هر ګنټه بعد هر روډ مونږ چیک کوو، مین ډیټیکټر مونږ ګرځو، ایفلوز ډیټیکټر مونږ ګرځو، او ان شاء الله بالکل کلیئر دی. بیګا د شپې 12 بجې جلوس لو او سره مونږ مخ کې لو او سبوی راسي مونږ سلوز دا روډ کلیئر کو.
اهل تشیمات می جلوس کې یو ګډونوال ذوالفقار علي وایي چې دوی د پولیسو او عوامو د او ملاتړ نه خوشاله دي او تما کوي چې په خیریت به واپس ورسی.
خاص پولیس مستر اډر ستو سیکورٹی رو کئی مز دبانی عوام شدا علماء کرام تاجر برادران کردا بنو سیٹی عوام ڈیر ڈیر شکر گزاری کہ دیے می سارا ڈیر تا ان کئی مز بالکل بھائی چارہ دا می سارا اڑی نائی او یو انا یو دا او شاخینا دوائی سارا می سارا لسنت جماعت ڈیر تا ان کئی اللہ می امید لری کہ سرنگ داغر میں اوکلا دا غاسے واپسی امام برگاہ بانی تا خیر اور سے
دونه دا چنن د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ چرتا چې اهل تشی سره تعلق لارون کې شتون لري. لسم محرم الحرام ډیر په عقیدت سره المانځي او د پاکستان په یو شمیر خارونو کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي شوي دي.
تاسو واوریدل چې په بنو کې څنګه د عاشورې په مناسبت باندې ګامونه اخیستل شوي دي. د عاشورې ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. په پېښور کې نه یوازې لارې تړل شوي دي، بلکې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړل شوي دي. ځینې خلک وایي خپل مریضان روغتون ته نشي رسولی، خو د پېښور انتظامی چارواکي وایي دوی د امنیت لپاره دا ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په پېښور کې د پرون راهیسې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره ډېر کلک امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او په پېښور ښار او پېښور صدر کې د محرم د جلوسونو لپاره د سړکونو او بازارونو د بندولو او پرون او نن ورځ د موبایل نیټورک د بندولو له وجې د پېښور اوسیدونکي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې د پېښور کوټۍ یو اوسیدونکي محمد اقبال مشال ریډیو ته وویل،
سکیورټي ډېره سخته کړې شوې ده، مختلف ځایونو کې چې کم دي لارې بندې کړې دي. په دې وجه چې کم دي مریضانو ته هم ډېر تکلیف ته ځای په ځای چې کم دي نه کې. نن لسم محرم دی، پرون چې کم دی لکه نهم محرم تیر شوی، نو لکه حکومت چې کم لکه دا موبایلونه بند کړي دي، په دې وجه باندې خلکو ته ډېر تکلیف دی. جی ٹی روډ بند کړی دی، ورپسې دن یا کتوت دی، کواټه شوا دا خو لکه دی مین ځایونه دي، خو لکه چوکیاتګار دا مین چې کوم لګورن پکاره چې هر دی کې سنه سه مرسته پکاره.
خو د پېښور ډپټي کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د محرم لپاره دوی د مقامی اوسیدونکو او تاجرانو په صلاح مشوره دا امنیتي پلان جوړ کړی دی او د ولسي وګړو د حفاظت لپاره دوی دا کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د محرم پر مهال په ټوله صوبه کې د امنیتی صورتحال په اخلا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم کمشنرانو ته د امنیت یقیني کولو هدایت ورکړي دي. په دې لړ کې د وزیر اعلی سیکرټریټ پېښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د ویډیو لینک د لارې د ډیرا اسماعیل خان او د کوهاټ د کمشنرانو سره خبرې اترې هم کړې دي. او د ډیرا اسماعیل خان کمشنر د امنیت په اړه په دې خبرو اترو کې وزیر اعلی پرویز خټک ته ویلي دي چې په ډیرا اسماعیل خان کې د محرم د جلوسونو د امنیت لپاره په ځینې ځایونو کې پوز هم ځای په ځای کړل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د محرم لپاره د پېښور، کوهاټ، هنګو او ډیرا اسماعیل خان څلور ضلع حساسې ګرځول شوي دي او د پېښور په 15 شیعه عبادت ځایونو کې 13 شیعه عبادت ځایونه حساس ګرځول شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا کې د قامی ګوند وطن ګوند له ائتلافي صوبایي حکومت بیل شوی دی. دا ګام قامی وطن ګوند تر هغې وروسته اخیستی دی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دې ګوند پر وزیرانو د درغلۍ تورونه پورې کړل.
تر دې دوی چې کله د حکومت نه بیل شو نو بیا پاکستان تحریک انصاف وویل چې د سکندر شیرپا لخوا چې کوم تورونه په دوی باندې لګیدلي دي هغه ټول غلط دي، ناسم دي، او دا د عمران خان په اړه گمراہ کون تبصرے او پروپیگنڈے کی. سکندر شیرپا څه ویلی دی؟ لده سارا د مشال اډیو خبریال خبری کړی دی، وای اورې په مرکه کې.
زمونږ پټه کم وطن پټه شری مونږ دې ته مجبور شو چې کم اتحاد مونږ کړو او کم پوینټس باندې کړو چې پاغه باندې عمل نکیدلو او د تحریک انصاف کوم رویه چوا نو هغه چې مخامخ کې خدل نو دې ته مونږ دغه شو چې مونږ نور دوی سره نشو چلی دی.
تاسو په وزیرانو چې کم تورونه دي، کم الزامونه دي، داغه ثبوت شته؟ او که دغه ثبوت نو تاسو پټه بیا سیکشن
پرې مونږ خو بار بار دوی ته وې چې مونږ ته ثبوت راکې، مونږ ته سپیسیفیک الیګیشنز وخه، خو اوس پرې مونږ ته اس قسمه دغه نه دی راکې.
تاسو دا خبره هم وکړه چې دی غواړي کوم ایشوز چې امبیشیس ایجنډا ودی هغه دی نشي مکمل کولای، نو ځان خلاصي سیاسي مرګ غواړي، شهادت غواړي.
ګورې جی سیاسي خلک یو سیاسي تجربه کو، مونږ ته خدا ښکاری ځکه چې د شپږ میاشتو کې چې مونږ سولیدل چې دوی په خپل د ته تیار نو حکومت ته نه پالیسي او سره موجود وي، وا دې قوم سره کړی دی اوس قوم ته مخامخ کېدی نشي. ګورې نو زیاتر ایم پی ایز او وزیران هم دوی بالکل د قوم نه کټ شوی دی، نو دین دا مونږ اندازه کوو چې دوی اوس پبلک نشي فیس کولی او اوس داغه لپاره سلاره ګوري او ځکه په نورو باندې تورونه لګي.
عمران خان تاسو ته سفارش کړو چې تاسو د وزارت کې اولوي عہده ده،
هغه یو خطر لګلو چې د نوخار یو کس دی او چې دا تاسو اپوینټ کړي، حالانکه داغه لپاره یو کمیټي جوړه شوی و چې هغه به اگر راغواړي یو سرچ کمیټي چې هغه به داغه انټرویوز به کوي، به داغه به دغه کې د خیبر پختونخوا اویل اینڈ ګیس کم چې کمپنی مونږ جوړه کړې ده داغه چیف ایگزیکټیو پوسټ شل لکو نه زیاته داغه تنخواه وه، نو داغه لپاره اغوی دغه کړو او پاغه معنی ما عملونه کو ما، بلکې اغه انټرویوز اغه وخت سره کینسل کړ ځکه چې اغه کې اغه لیول والا یا اغه دغه والا موضوع کستغه نور اغلی او کمیټه هم دا ریکمنډیشن او ما وچ بالکل دا کې دغه کینسل.
تاسو اوریدل چې سکندر شیرپا په تحریک انصاف باندې تور پورې کړی دی، دا د قومي وطن ګوند له ائتلافي حکومت بیل شوی دی او اوس تر پردې شاته د حکومت نسکورولو هڅې زیاتې شوې دي. په دې عمل کې اوس د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام فعال شوی دی چې د مسلم لیگ نون په ګډون له نورو ګوندونو سره شریک حکومت جوړ کاندي. پوښتنه دا ده چې آیا تحریک انصاف د قومي وطن ګوند له حکومت تر وتل کېدو وروسته په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اړینو غړو شمیر لري او کنه؟ همدا پوښتنه عبدالحی کاکړ په پېښور کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر خادم حسین کړې ده.
پاتې تاسو ښکاري چې پارلماني جمهوریت کې چې کوم دی عددي اکثریت خبرې، نو تر اوسه پورې د تحریک انصاف سره عددي اکثریت شته، سو خو هغې 13 چې کوم سیټونه اغوستي الیکشن کې، خو دې سره سره هغې سره آزاد او نور چې ملګري شوي دي نو د هغې 53 جوړېږي، او چې بیا ورسره د صوابۍ جمهوري اتحاد ورته وي یا عوامي جمهوري اتحاد ورته وي هغه د هغې هم څه سیټونه دي، نو دا ټول 15 سیټونه جوړېږي. او زما خیال دی چې د یو سل 43 اسمبلۍ کې دغه مناسب اکثریت دی، او څومره پورې چې په نورو چې کوم اهل شوي دي په هغې الیکشن کې، نو د هغې امکان شته چې څنګه سره د پورې په هغې کې څه سیټونه بیا تحریک انصاف سروالي.
خاصي چې کوم هلته جمعیت العلماء اسلام دی هغه زیات فعال دی، خو مسلم لیگ نون هم دی، او کوم نور مخالفه ګوندونه دي هغه هم شته. کاغه غواړي چې دا حکومت یعنی دا تعداد کڅم پوره دی، بیا له دوی ځخه خلک راپری کی او په طریقانه طریقه حکومت جوړولو یو گنجائش کېدلای شي.
مطلب شکاري چې جمعیت العلماء اسلام او پاکستان مسلم لیگ نواز سره خپل کې اتحاد هم کی، نو هغه عددي اکثریت نه جوړیږي د یو سل 43 اسمبلۍ کې چې هغه په حکومت جوړ کړی شي. او په کار دادا چې عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي څنګه چې دغه قیادت اعلان کړی دی چې په مرکز کې هم په دې مخالف ګوند کې ناشتي او په صوبه کې هم مخالف ګوند کې ناشتي، ځکه چې هغه ته عددي اکثریت په هغه بنیاد نه ملو شوې، په کم بنیاد چې پاکستان مسلم لیگ نواز په مرکز کې ملو شوې او په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف کې.
نو اخیری پوښتنه دا ده چې ځینې خلک دا وایي، آیا ستاسو په خیال باندې داسې ګنګوسې دي، یو تصوراتي خبرې دي چې وایي چې تحریک انصاف دا څه وخت کې دا ثابته سو چې دوی حکومت نشي کولای، نو په داسې اقداماتو سره دوی کوشش کوي چې حکومت پرېږدي او سبا خلکو ته ووایي چې موږ خو حکومت ته پرې نه شو دلسو؟ داسې یو تصور تر کومه حده سم دی؟
بالکل ما ته دا شکاری چې د پاکستان تحریک انصاف مخکې دا خبره وه چې د بازی د سیکیورٹی ایجنسونا د فارغ او د حاضر سروس خلکو د اثر لاندې وه. اوس داسې ښکاري چې آزاد داسې خلکو اثر لاندې ده چې هغه پاکستان کې پارلیمانی جمهوریت مخې ته پرېښودو ته نه پرېږدي او هغې کې یو داسې قسمه نظام راوستل غواړي کوم چې د هغې یو مذهبي توجی یا تشریح لري. یو غاړې ته دا خبره ده, بلې غاړې ته دا خبره ده چې د هغې کوم د کارکنانو اکثریت دی, اکثریتي خلک دي او هغه کې ځوانان هم دي, بوډاګان هم دي, اکثریتي خلک دي. هغه اکثریتي خلک د سیاست یا د انتظام یا د معاش او د سماج یو داسې نقطه نظر لري چې هغه په اسانه لاره او په منځ کې لاره او په لنډه لاره تلل غواړي. او درېیمه خبره دا ده چې بنیادي مفکوره او مفکورې سره تړلی بنیادي انتظام او صلاحیت د داغې نشتوالی په دې څو میاشتو کې بهرحال ډېرو خلکو ته واضح شه او د تحریک انصاف مقبولیت یا شهرت په خلکو کې یا دغې مثبت عکس د خلکو ذهنونو کې ډېر پکې ځای ښکته راغورځېده. زما خیال لري چې دا درې واړه خبره تاسو را جمع کړي نو ظاهره خبره چې تحریک انصاف د قیادت اکثریت به دا غواړي چې هغه دې واپس د خپل پرلت کاروبار ته راشي.
خادم حسین سره مو خبرې اوریدې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هند ته د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سفر او له هندي مشرانو سره د نوموړي لیدنو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی دی. سرتاج عزیز په داسې حال کې د هند سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې کړکېچ زیات شوی دی. دا چې د نوموړي تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې پر کوم لور تللی شي, په دې اړه د مشال اډیو خبریال احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په روانه اونۍ کې د هند د دورې پر مهال د دغه هیواد له مشرانو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې اترې وکړې. د چهارشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې سرتاج عزیز د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ سره لیده کاته وکړه. تر دې وړاندې نوموړي د هند د بهرنی چارو له وزیر سلمان خورشید او د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره ملاقات وکړي او د لانجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو پر بحالې خبرې اترې وکړې. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له هندي مشرانو سره د سرتاج عزیز لیدنې ته یو مثبت ګام ویلی دی او زیاته کړې ده چې دا ډول ملاقاتونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ښه لور بوزي. دا چې د سرتاج عزیز د هند دوره او له هندي مشرانو سره د نوموړي ملاقاتونه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي, په لاهور کې د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری هیله څرګندوي او وایي چې کېدای شي تر دې وروسته د سرحدي کرښې سرغړونه ودرېږي.
ان کا تعلق لائن آف کنٹرول پہ استحکام بڑھانے کے لیے
په دې دوره کې چې کومې خبرې شوې د هغه تعلق د کنټرول پر کرښې له ثبات سره دی. زما په فکر پر دې موضوع دواړه خواوې رضا شوې دي او موږ هیله لرو چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به پوز ته لارښوونه وکړي چې د کنټرول پر کرښې سرغړونه پای ته ورسوي او ثبات رامنځته کاندي.
تر دې وړاندې هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ پر دوه اړخیز اړیکو خبرې اترې شوې دي. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه آرتی تیکو سنگ وای په دواړو هیوادونو کې د کورنی سیاست فشار حکومتونه مثبت نتیجه لرونکو اقداماتو ته نه پرېږدي.
میں تو بہت پیسیمسٹک ہوں کیونکہ یہ بات چیت اور یہ جو ملاقاتیں ہیں
زه خو ډیره ناهیلی یم ځکه چې دا ډول خبرې ترې اولیدنی د کلونو راهیسې کېږي او پر لائن آف کنټرول اور بند هم د کلونو راهیسې دی, خو د هغه سرغړونه هم روانه ده. نو زما په فکر په دې لیدنو کې رسمیت زیات دی خو پرمختګ نسته, ځکه چې د دواړو هیوادونو کورنۍ سیاست او د هغه فشار د حکومتونو پر مشرانو وي. نو په همدې خاطر که هغه سرتاج عزیز وی یا منموهن سنگ وی همدغه فشار ته په کتو سره لیدنی کوي, خو په پای کې د هغه هیڅ ګټه نه وي.
د هند او پاکستان ترمنځ د دوړخیزه تجارت حجم د پاکستان له لوري تر بل هر هیواد زیات دی, خو ځین وخت سیاسي کړکیچ پر دې هم منفي اغیز وکړي. د دې وبیلګې د پاکستان لخوا هندوستان ته په تجارتي توګه د تر ټولو غوره هیواد درجه ورکول لا هم تر اوسه د ځان ښکار ده. پروفیسر عسکری زیاتوي چې اقتصادي همکاري او دوړخیزه تجارت د اړیکو په سمولو کې مهم رول لري.
اگر دونوں ملکوں نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں تو اقتصادی
تعلقات
اور تجارت دواړه هیوادونه اړیکی سمول غواړي نو باید اقتصادي همکاري او تجارت ته وده ورکړي خو د دې پلار کې سیاسي ستونزې جوړیږي لکه په هندستان کې چې بی جی پی په اپوزیشن کې دا هغه د پاکستان پر ضد د جنگ د اعلان غونډه حیثیت کې ښکاري بلخو په پاکستان کې هم داسې حلقې شته چې له هندستان سره د اړیکو سمولو په حق کې نه دي نو فکر نه کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو ډول سرګند خوالی راشي ځکه چې دواړه حکومتونه په ډیر کمزوري انداز کې اړیکو ته ګوري
قسم د پاکستان او هندستان ترمنځ پر یو شمېر موقعو باندې اړیکې کړکېچنې شوې او د دواړو ترمنځ په لویه پیمانه جنگونه هم شوې دي خو د یوې مودې تر کراري وروسته په اوسنیو ورځو کې د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې تاوتریخوالي یو اربع اړیکې کړکېچنې کړې دي
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی اپو سالار د زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو بوي او مونږ ته په وته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
وس هم یو بل رپورٹ لرو درته د پاکستان او افغانستان ترمنز بے باوری موجوده ده او د دغه بے باوری لکبله زیاتره وختونه د دغه بے باوری لکبله زیاتره وخت داسې ستونزې را پیدا کیږي چې د حل لارې چارې نشي پیدا کیږي دا چې میډیا د دواړو هیوادونو ترمنز په کم اساس باندې خپل عمل تر سره کوي په دې اړه باندې د مجید بابر رپورٹ اورو
په جدیده جمهوری ریاستی ډانچه کې رسنۍ یو مهم اندام ګڼل کیږي رسنۍ په هیواد دننه د حکومت په کارګردګۍ د سار یو اداروي او په بهرنیو هیوادونو کې د رسنو خبریالان د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د غلط فهمو لرې کولو په اړه هم مهم رول لوبولی شي د تیرو لسیزو راهیسې پاکستان هغه هیواد دی چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه ایران افغانستان او هند سره ولسی او حکومتي اړیکې د کړکېچ ښکار دي په اسلام آباد کې د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر جنرال مرتضی سولنګي وایي چې پاکستان د افغانستان او هند په اړه ټول خبرونه د بهرنیو سرچینو نه اخلي نو ځکه ګاونډیو سره د بے باورۍ فضا جوړه ده
موږ خپلو ګاونډیانو ته د کتو لپاره په خپل منځي دیوال کې د یوې کړکۍ لګولو پر ځای په زرګونه میله لیرې یا خو د بی بی سي سی این این او بهرنیو رسنیو په خبرونو تکیه کوو یا د لندن واشنگټن او نیویارک نه خبرېدونکو رسپانو په مقالو او خبرونو باندې د خپلو ګاونډیانو په اړه نظری او فکر جوړو اوس هغوی د کوم رنگ چشمه په سترګو کړی وي موږ ته به هم هغه تصویر ښکاري نو موږ ته چان سوی خبرونه را رسی نه چی کار خبرونه نو زما په نظر دا ښه خبره نه ده
مرتضی سولنگی وایي چې د پاکستان په ګوندیو هیوادونو کې د پاکستانی رسنو د خبریالانو د نشټوالي وجه د پاکستانی رسنو خراب اقتصادي حالت هم ده خو په کابل کې د افغان جرنالیست اسوسییشن مشر خپلواک صافی بیا وایي چې د اقتصادي سببونو نه علاوه د دواړو هیوادونو د رسنو او خبریالانو ترمنځ د اړیکو نشټوالي هم یو سبب ده
مشخص هڅه پیل شوې دي چې د دواړو هیوادونو د میډیا ترمنځ اړیکې جوړې شي او په دې کې دا د نه باور فضا هم تر ډېره پورې حاکمه ده مثلا د افغان میډیا کسان ځینې ګیلې لري د پاکستانی میډیا نه او د پاکستانی میډیا بیا په خپل حد باندې ځینې نیوکې لري خو اوس تقریبا یوه مشخصه هڅه په مشخص ډول باندې په خیبر پښتونخوا کې د دواړو هیوادونو د میډیا ترمنځ یوه هڅه روانه ده چې یو تفاهم رامنځته شي او دغه کومه روحیه چې په منفي شکل کې موجوده ده دغه ورو ورو راکمه شي
دا مهال یو شمېر پاکستانی خبریالان او د میډیا سره تړلي تکنیکی کارکونکي په کابل کې د افغان رسنو سره دنده ترسره کوي خو هغوی د پاکستانی میډیا لپاره خبریالیتوب نه کوي په کابل کې مې د افغانستان د اطلاعات وزیر سید مخدوم رحیم نه وپوښتل چې آیا داسې کومه پابندي د افغان حکومت لخوا شته چې له وجې پاکستانی خبریالان په کابل کې نشي پاتې کېدی
دلته موږ داسې موانع نه لرو او د قانوني او رسمي مجرانه دا کار کولای شي او موږ پر هر چا باندې بدګمان نه یو
او پاکستانی ورونه د جهاد په وخت کې مخ کې او په تاریخ کې موږ سره ډېر نږدې وو او اوس هم د موږ احساسات د موږ پاکستانی مسلمان ورونو او پاکله ډېره صمیمانه ده، نه یوازې د ژورنالیستان بلکه نور حلقه لکه شاعران لکه نور د آرتستان او نور زمود د هوادونو پمنسکی د ملتونو پمنسکی باید ډیر نږدې اړیکه موجود وي.
سیډونکو وایي چې پاکستان، افغانستان، هند او ایران خپل منځي تعلقات پیاوړي کول غواړي او بدګمانۍ ختمول غواړي، نو باید خپل هوادونو کې د ګوندی هوادونو خبريالانو ته هرکلی ووایي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو موږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت کیلو هرتز هم اوریدای شي. ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پاکستان کې 12:30 او په افغانستان کې 12 بجې شوې. د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې له شیعه مسلک سره اړه لرونکو نن د عاشورې په ورځ ماتمي جلوسونه راایستل دي. پر دې مهال د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر شهرونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په بنو کې له تیر مازدیګر راایستې ګرځبندیز لګول شوی چې تر نن ماښام به دوام لري. پاکستان تحریک انصاف د قومي وطن ګوند د صوبای مشر سکندر شیرپا او تورونه رد کړی دی. د تحریک انصاف له دفتره په خبر رسوي بیان کې ویل شوی چې قومي وطن ګوند د جعلي کاغذ او جعلي دستخط لارې د عمران خان پر ضد گمراه کوونکي تورونه لګولې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بشري حقوقو لپاره پر کارکونکو ډلو ژغ کړی دی چې د کارکونکو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب دی باور کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په خپل رادیو وینا کې غوښتنه وکړه چې په ماشومان دي ل درنو کارونو کولو ډډه وسی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په کانګرس زور اچولی چې د ایران پر ضد دی په داسې وخت کې وړاندې کړل شوی نوی بندیزونه نه لګوي چې له دې هیواد سره د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې روانې دي. ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې خبرې اترې د دې لپاره تر ټولو ښه لار ده چې ایران د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. او په عراق کې د پنځشنبه په ورځ په داسې بردونو کې تر 40 زیات کسان وژل شوي او لوی شمېر ټپي شوي دي چې د زیاترو هدف شیا زیارت کوونکي وو.
د خبرونو لنډیز مولا مشال رادیو واورېده. تاسو زموږ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت کیلو هرتز اورئ. زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. له دې سره یوه یادونه ضروري بولم چې تېره ورځ د مشال رادیو وپاڼه او فیسبوک پاڼې وغیرہ کار نه کاوه د انټرنیټ د یوې ستونزې له کبله. نن چې د فیسبوک هم فعال دی، ټویټر هم فعال دی او زموږ پاڼه هم فعال ده. او اوس هم وخت شوی دی د رسنیزو کتنو. اسلام آباد ته ورزول ته د مشال رادیو خبریال پاکستانی ورسپانو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په اعتماد کې د اغستو نه بغیر د اتحادي ګوند قومي وطن پارټۍ وزیران فارغ کړي دي. لکه مې رسته چې په دغه صوبه کې سیاسي اړې غړې شروع شوې دي. ادارې وړاندې لیکي مونږنو چې عمران خان د دې فیصلې نه وړاندې لږ سوچ کړی وي او په کابینه کې شامل د جماعت اسلامي سراج الحق ته د دې سالسي پلاس کړی و. نو په خیبر پښتونخوا کې به داسې غیر یقیني سیاسي صورتحال نه را پیدا کېدو. د ادارې په وینا چې اوس سمدستي داسې فیصله وکړی شو دا هر سبا پرېږدو چې دا غلطه ده او که صحیح، خو د دې نه به یو سیاسي بحران رامنځته شي او راتلونکو ورځو کې به د تحریک انصاف مشرانو ته د دې احساس پخپله وشي. ادارې اخر کې لیکي چې د تحریک انصاف په شمول ټولو سیاسي ګوندونو لپاره دي چې ملک دا وخت د یو سخت وخت نه تیریږي، باید چې د خپلو سیاسي ګټو او انا پرستی پځې د ملک مسلو اړختا پاملرنه ورکړي او چې کوم هم فیصله کوي چې د ډیر سوچ او فکر نه رستی وکړي او چې د قام او ملک په ګټو کې وي. بل طرف ته جنگ رس پڼ خپل ادارې کې وي چې د قامي او صوبایي اسمبلیو د قراردادونو او ډیر بحث مباحثي رستو د بلدیاتي اوټونو لړکي داین او قانون لار هوار شو او د دې لپاره نوې نیټه او ټاکلې شوې. د کومې ترمخه چې با سن او پنجاب کې په جنوري او خیبر پختونخوا اسلام آباد او کنټمنټ بورډونو کې په فروری کې بلدیاتي اوټونه کیږي خو بیا هم د دې باقاعده اعلان با الیکشن کمیشن کوي. د ادارې په وینا چې د جمهوریت روایتو ترمخه او ټوله مهذبه نړۍ کې بلدیاتي نظام ته ډیر په درنسترګه کتلې شي ځکه چې همدا د جمهوریت اصل روح دی. خو د بده مرغه پاکستان کې د کال 2008 نه بلدیاتي اوټونه نه دي شوي او بیا په کنټمنټ بورډونو کې خود 13 کالو راسي دا نظام د ځنډ ښکار دی. دریا خیر کی وای چی اوس د سپریم کورٹ د نوې فیصله اسمبلی د قراردادونو او د الیکشن کمیشن لخوا د نوې تاریخونو سره هله د چی هر قسمه قانوني او تکنیکی مسلې به ختم شي او د پاکو صاحبو بلدیاتی اوټونو مخې تبا هیڅ قسمه خندان پاتې نشي چې ور سره به د ولس حقيقي نمائندگان د مقامی حکومتونو واګه ترلاسه کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ټلګراف ورځپاڼه په افغانستان کې د کوکنارو پر ضد مبارزې په اړه یو لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې سږ کال لاپینو حاصل د تیر کال پرتله 9.5% زیات و. بل پلو ګارډین ورځپاڼه د کمال خان په نامه یوې داسې نجلۍ په اړه مقاله لیکلې ده چې په نړۍ کې د بدلون راوستو هوډ لري. موریوال کاکړ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره
دلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ضد د 12 کلنې مبارزې وروسته لا هم د پیداوار په ډیره پراخه کچه په دې هیواد کې موجود دی. د ملګرو ملتونو د نشي موادو پر ضد د مبارزه کوونکو ادارې له معلوماتو سره سم په 2014 کال کې د افغانستان په هغه ځکه کې 6.5% زیاتوالی راغلی دی چې اپیوم پرې کړل کیږي. د یاد ادارې په لیکنه اوس مهال د نړۍ 9% هیروئن په افغانستان کې پیدا کیږي او دا پیداوار د پخوانیو کلونو په پرتله ډیر زیات شوی دی. مقاله لیکي لویدیز به د کوکنارو د مخنیوي لپاره خپلې پوره هڅې وکړي خو دا به بیخیلش بریالیتوب ومومي. د دې لپاره یا خو باید داسې مبارزه وسی چې د طالبانو ظلم لپامه وغورځول سي او یا هم د خلکو ته کوم بل متبادل فصل وړاندې کړل سي. ورسپانه لیکي د روان کال په پایل کې د پوهانو یوې ډلې وړاندیز کړی و چې باید په افغانستان کې کېدونکو د اپیمو د کښت داسې کړل سي چې د نړۍ په ګټه سي. د سینلس کونسل په نامه د ډلې ویلو چې باید د اپیمو ته د یو قانوني کاروبار بڼه ورکړل سي یعنی واخیستل سي او د درد د مخنیوي د وایانو لپاره وکارول سي. ورسپانه زیاتوي دا وړاندیز ډیر بې ځای نه دی هغه ځکه چې لوړاندې لا په هند او آن تر دې چې په برتانیا کې لا هم تر کلکه څارنه لاندې اپیوم کرل کیږي. مقاله زیاتوي چې په نړۍ کې د درد د مخنیوي دوایانې کمې دي او د افغانستان کروندګر دا کمای پوره کولای سي. د ورسپانې په لیکنه خو په دې اړه بالکل شکونه موجود دي چې په افغانستان کې به پر داسې کښت کلکه څارنه وکړلای سي او کنه. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼه د کمال خان په نامه د یوې داسې نجلۍ په اړه مقاله لیکلې ده چې په نړۍ کې د بدلون راوستلو اراده لري. ورځپاڼه لیکي له پاکستان سره اړه لرونکو د کم عمر نجلۍ کمال خان ارزو لري چې په نړۍ کې بدلون رامنځته کړي. ګارډین زیاتوي چې د مارول په نامه ادارې په تیرونه کې د ستر هیرو یا لوی اتل اعلان وکړ د کوم چې با پام پر دې پاکستاني نجلۍ وي کوم چې په جرسي نومې شار کې رلوي سوي ده او په نړۍ کې د سمون راوستلو لپاره کار کوي. ورسپانه زیاتوي په کار د چې په نړۍ کې داسې مسلمان شخصیتونه وستایل سي کوم چې د رښتیا او انصاف سمبول وي.
لا امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې جوړیدو کمیسیون مسؤلین وایي د دې جرګې د جوړیدو لپاره 9% چمتووالی نیولې ده. د دې کمیشن ویاند وایي ډیر ژر به کابل ته د جرګې د غړو رسیدل پیل شي. مشورتي لوی جرګه د راتلونکو پنج شنبه پر ورځ په کابل کې جوړیږي او په هغه کې به پریکړه وشي چې آیا له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي او که څنګه. تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپورټ کې.
د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسینی پشی د پنځشنبه په ورځ وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لسلیک لپاره له 2000 کسان راغوښتل شوی.
د مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوی دی. د دې لوی مشورتي جرګې مصرف دی یو نویم کوټ څخه چې د رئیس جمهور اضطراری کوټ د دې کوټ څخه به مصرفیږي.
د هغه په وینا د جرګې په لومړۍ ورځ به د خلکو د استازو ترڅنګ په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم په تشریفاتي ډول ګډون وکړي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دې جرګې جوړېدو سره یو شمېر سناتوران هم مخالف دي خو ځینې ورسره موافقت لري. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په جرګې کې به پر امنیتي او دفاعي سند به یوازې مشوره کېږي او له قانون سره سم به د تړون د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې پاکستان او ایران هم د دې جرګې له جوړېدو سره مخالف دي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې ایران او پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې د دوی د نفوذ مخه ونیسي.
پاکستان په کلي ډول نه غواړي چې په دلته یو وختلې گاونډۍ چې هغه یو بنګلی متحد لکه د امریکا متحده ایالات او د ناتو سازمان له هغه سره وي. پاکستان ستراتیژي دا ده چې تل په افغانستان یو ضعیف دولت وجود ولري. د ایران د نفوذ ساحه نیول کیږي. ایران غواړي چې خپل د نفوذ ساحه په افغانستان کې پراخ کړي. وی خوانه له بل خوانه مسله دا ده چې امریکا متحده ایالات ایران ستراتیژیک دښمن ګڼل کیږي. هغه نه غواړي چې دلته حضور ولري.
خو پښتنه دا ده چې کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو دا به د افغانستان په چارو کې د بهرنیو هیوادونو مداخله بند کړي او کنه. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صفی هم وویل چې دا تړون ګوندي هیوادونه مجبوروي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي د دې جرګې جوړېدل د افغانستان په ګټه بولي.
په ګټه په دې ده چې زمونږ تر اوسه پورې نه اردو سازي مکمله شوې ده، نه انکشاف د اقتصادي منځ تکمیل شوی دی، او په عین حال کې موږ د ګاونډیو هیوادو د تهدید لاندې هم قرار لرو. نو که داسې یو لوی قدرت سره موږ امنیتي پیمان هم امضا کړو، دا زموږ امنیت امین کې دا د افغانستان په ګټه دی.
خو ځینې نور کتونکي او سیاسي ډلې بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مخالفت ښیي. دوی وایي چې که له امریکا سره امنیتي تړون وشي او په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسکر پاتې شي، نو دا به په سیمه کې د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي او خپل مداخله به زیات کړي. خو افغان ولسمشر سوزلی ویلي چې داسې یو تړون د لاسلیک نکړي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي نه وي او یا ګاونډي هیوادونو ته خطر متوجه وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خوست چارواکي وای په دې ولایت کې له بهرنیو ځواکونو افغان سرتیرو ته د امنیتي چارو له سپارلو سره امنیتي حالت ښه شوی دی. د دوی په خبره اوس په هغو سیمو کې هم امنیتي وضع ښه ده چې په خوا یې په اړه اندېښنې وي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خوست ولایت چارواکي وای په نوموړي ولایت کې د نړیوالو پوځیانو څخه د امنیتي مسؤلیتونو بهیر په تدریجي ډول بشپړ شوی او دا وخت د خوست د سرحدونو، ولسوالیو او اړوندو سیمو امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان پوځیان سمبالوي. خوست والي عبدالجبار نعیمی مشال راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو تاسیسات او پوځي ځایونه په سلامت ډول افغان پوځیانو ته سپارل شوي او دا مهال ورځینې افغان سرتیري ساتنه کوي. د ده په وینا افغان سرتیري په ښه روحیه سمبال دي او د دوی په حالو زرو د هرې ورځې په تېرېدو سره امنیتي حالت د ښهوالي لوري ته ځي او ورځ تر بلې دولتي واکمني پسې پراخیږي.
هغه سراباغ نظامي کمپ د ائتلاف د قواو په مکمله توګه زموږ دولت تسلیم شوی او زموږ هلته اوس امنیتي قواوې هلته شتون لري. همدغسې زموږ قواوې د سرحدونو، د ولسوالیو، د ولایت د مختلف کلیو بانډونو د ټولو د امن ساتنې مسؤلیت په خپله لري. خوشبختانه مستاسو د انتقال پروسه په ډیر ښه شکل سره رسیدل. مستاسو د عسکرو کده ملي اردو، کده ملي پولیس، کده سرحدي پولیس، کده ملي امنیت په ډیر وړ عالی مورال سره خپل دند سره کوي ورستر بلی حتی د امنیتی فضا هم بهتره کی فار اورات او ورایت کی هغه کلیو باندونه چې په خو لري تشویش ور او هغه کی هم مستعملت فضا بهتره کی.
عبدالجبار نعیمی مشال رادیو سره په خبرو کې ویل خوز د هیواد نور ولایتونو په پرتله عربي هیوادونو کې تر ټولو زیات مسافرین لري چې هغه ته له کابل څخه خوز ته د سړک د خرابوالي لکبل په موټر کې تګ او راتګ ستونزمن وي. همدارنګه د هوایي ډګر فعالول د لوی ډونرانو او د حکومت د لوړ پلو چارواکو د راتګ لپاره په ګټه کې وباله او هیله یې وښوده چې ډېر ژر به د اړوند وزارت په پاملرنې سره په یاد هوایي ډګر کې چې تیر دولس کاله پکې د امریکایي پوځیانو اډه وه د افغاني الوتکو الوتنې پیل شي.
سراباغ نظامي کم په هغه ځای کې د تیارو د نشست لپاره ځای موجود دی. زما به د ټولو نه زیات لومړیتوب دا وي چې خوست سر د دغې میاشتې انشاءالله چې پروازونه شروع شي او دغه غوښتنه ما د اړوند وزارتونو څخه کړې ده، راته اطمینان هم راکړې او زه امیدوار یم چې په دې کې د تخنیکي مسلکي هیئت ته دغه نه وروسته په هغه ځای کې پروازونه شروع شي تر څو زموږ د مسافرینو زموږ د تاجرانو زموږ د ولس لپاره دغه سهولت شي په هغه ځای کې برابر دی سهولت برابر.
کتونکو په دې باور دي کچېرې نړیواله ټولنه د افغان پوځیانو روزنې په درنو وسلو د هغوی سمبالښت او د هوایي قوې اکمل او تجهیز په برخه کې لازمې مرستې وکړي نو ښایي افغان پوځیان وکولی شي چې په خپلواکه توګه نظم او امنیت ټینګ کړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا ویستونزې اسپیشلی د جنګي کالج نشته دا یواته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومند سره
د نشې موادو او جنایتونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو مبارزې دفتر غږ کړی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو زیاتیدونکي کښت مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو کالنۍ رپورټ وایي د کوکنارو کښت د هیواد روغتیا، ثبات او پرمختګ لپاره لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي په افغانستان کې سږ کال د تیر هغه پرتله 9% زیاته پین شوی دی. په دې اړه د روسیې خبري اژانس ایتارتاس رپورټ مهمې برخې له احمد شاه اعظمي اورو.
ایتارتاس خبری آژانس لیکي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنار د زیاتیدونکو کښت د مخنیوي غږ کړی چې دا کال 6.5% اضافه پکې شوې ده. بلخوا په دغه هیواد کې د کوکنارو تولید د تیر کال په پرتله نیم پنیم زیات شوی دی. په کابل کې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د افغان وزارت او د نشي موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر لخوا د افغانستان د 2013 کال د خبریدونکو سروې سره سم په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت پر 2,09,000 هکټاره مځکه شوی چې تیر کال پر 1,45,000 هکټاره مځکه وو. دا کښت د 2009 کال تر هغې هم زیات دی چې پر 1,93,000 هکټاره مځکه شوی وو. د سرش کال د سرویس سره سم د کوکنارو څخه باندې 90% کښت د هیواد په 9 ولایتونو کې شوی دی. هلمند ولایت چې د 2003 کال راهیسې د کوکنارو د کښت لوی تولیدونکی او د ټول کښت د نیمای برخې مسول دی، دا ځل 40% زیات کوکنار پکې کرل شوی دی. تر دې وروسته کندهار ولایت چې د سرویس سره سم د کوکنارو په کښت کې 14% اضافه شوی ده. د نشي موادو او جرمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر یوری فیدوتو ټینګار کړی چې دا حالت په افغانستان کې د روغتیا، ثبات او پرمختګ لپاره یو لوی ګواښ دی. نوموړی وایي د دې د مخنیوي لپاره د یو جامع او کوټلي کړنلارې اړتیا ده. نوموړی زیاتوي د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅې باید د هیواد د امنیت، پرمختګ او د اداري بیا جوړونې سره وتړل شي. د ملګرو ملتونو دفتر وایي کې داسې کروندګرو له دې کبله د کوکنارو زیاتې کروندې ته مخه کړې وي چې په راتلونکي کال کې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته د بې باور حالاتو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره خپل پانګه زیاته کړي. د ملګرو ملتونو دفتر زیاتوي چې په افغانستان کې د نړۍ تر 80% زیات نشي مواد پیدا کیږي. فیدوتو وایي چې له افغانستانه د نشي موادو لیږد په ټوله منځنۍ آسیا او په ځانګړې توګه تاجکستان کې د امنیت او پرمختګ لپاره ګواښ جوړېدای شي. افغانستان د نړۍ 90% کوکنار لیږدوي چې زیاتره د ایران او پاکستان پر لارو ځي. فیدوتو وایي چې د کوکنارو د لیږد مخنیوي لپاره درو واړو هیوادونو ته ګډې هڅې کول پکار دي او په دې لړ کې باید ګزما یا ګشت معمول وګرځول شي. نشي مواد نه یوازې په افغانستان کې د روغتیا او امنیت لپاره خطر دي، بلکې د ایران او پاکستان سربیره د روس، اروپایي اتحادیې او نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ دي.
که څه هم دا مهال په پاکستان له یو شمېر مسئلو سره مخامخ دی او داسې ښکاري چې په نړیواله کچه یوازې شوی هیواد دی، خو له چین سره د پاکستان دوستي پیاوړې ده او په هر ډول حالاتو او په خاص توګه په اقتصادي مشکلاتو کې چین له اسلام آباد سره مرستې کوي. په دې اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمه برخه یې له منور شاه اورو.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې زیاتره غربي هیوادونو د پاکستان نه مخ واړوه، چین یوازنی هیواد دی چې د پاکستان د اقتصادي بحران مخنیوي کې یې د هیواد سره مرسته وکړه. ورځپاڼه لیکي د تیرې مئی په میاشت کې د پاکستان روپۍ ښکته غورځېدل شروع شو چې له وجې یې په هیواد کې د نورو مسلو تر څنګه مالي ستونزه هم مخې ته راغله. خو په دغه وخت کې سټیټ بینک د چین د مرکزي بینک سره په تکنیکي توګه د کرنسۍ بدلون وکه چې پکې پاکستان ته 600 میلیون ډالر د قرض اخیستلو موقع په لاس ورغله او دا را د روپۍ قیمت برشه چې لوجې په پاکستان د بهرنی سرمایه کارانو اعتماد بحال شو. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د چین د بانک سره دغه ورکړه راکړه تش په نوم یو عمل و، خو دغه وخت کې د خبرې پاکستانی اقتصاد ته ډېره تکیه ورکړه چې بیا د نوي حکومت جوړېدو نه پس نواز شریف چین ته لاړ او دغه هیواد سره یې یو شمېر تجارتي او ستراتیژیکي لوازنامې لاسلیک کړې. د خبرې سره په عالمی سطح د پاکستان اعتماد لا نور زیات شو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم چین په ایشیا او نور نړۍ کې د خپلو سامانونو د خرڅ لپاره منډیانې ګوري او هلته خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي، خو پاکستان ته په دې کې هیڅ مسله نشته ځکه چې د چین په دوستۍ کې پاکستان ته د چین په نسبت ډېره ګټه رسی. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان آبادی نږدې 40 کروڑ ده او تر ټولو لویه مسله ورته د توانایي بحران دی، خو د دې په مخنیوي کې ورسره هم چین یو شمېر لوازنامې کړې دي. دا راز د دې هیواد د تر ټولو لوی بندر گوادر ټیکه هم چین ته ورکړل شوی او چین گوادر ته یو لوی لار بیای چې د ټول پاکستان نه بتیریږي او ټول هیواد ته به یې ګټه رسی.
امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي د ملا فضل الله د پاکستاني او طالبانو مشر په توګه ټاکل کېدل به د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې لانور خراب کاندي. ژورنال لیکي د دې لامل دا دی چې له رپورټونو سره سم ملا فضل الله دا مهال خای په کونړ او نورستان ولایتونو کې پټوي. د دې مقاله مهمه برخه له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې د پاکستاني طالبانو د نوي مشر ملا فضل الله په اړه لیکي چې د طالبانو د مشر په حیث د هغه ټاکنه نه یوازې د طالبانو په لیکو کې د طاقت د مرکز بدلون دی، بلکې د طالبانو لخوا د فیصلې سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د یوې نوې شخړې راپورته کېدو هم ویره ده. د ورځپاڼې په خبره د روانې میاشتې په سر کې د امریکایي بی پیلټ الوتکې په یو برید کې د دغه وسله والې ډلې د مشر حکیم الله محسود د وژنې نه پس د یادې ډلې په 6 کلن تاریخ کې په لومړي ځل په مشرتابه ترلاسه کولو کړکېچ رامنځته شوی و، خو په لومړي ځل طالبانو خپل مشر د شمالي وزیرستان نه بهر د پاکستان د ریتو سیمو نه وټاکلو. ورځپاڼه د ځینو پاکستانی او غربي هیوادونو د حکومتي چارواکو او ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې ملا فضل الله په 2009 کال کې د سوات نه د پاکستانی پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې دخله شوی و او دا مهال د افغانستان په شرقي ولایتونو نورستان او کونړ کې پټ دی. ورځپاڼه لیکي چې که پاکستانی طالبانو د هغه ډرون برید چې حکیم الله یې ووجلو د بدلې اخیستو لپاره په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لړۍ پیل کړه، نو په کونړ او نورستان کې د ملا فضل الله د اوسېدو له امله به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې شي او کېدای شي د دغه تشدد په ځواب کې د پاکستان پوځ د خپلې پولې لخوا په کونړ او نورستان کې ګولباري شروع کړي او دا هم کېدای شي چې د فضل الله پر ضد هغه افغان ډلې وکاروي چې پاکستان سره یې ښې اړیکې دي. ورځپاڼه لیکي چونکې اوس بهرني ځواکونه د افغانستان نه د وتو په حال کې دي او په کونړ او نورستان کې دا مهال واکداري د افغان حکومت ته، نو داسې ښکاري چې په افغان حکومت کې ځینې کړۍ په افغانستان کې د لاسوهنې له وجې پاکستان ته سزا ورکول غواړي. ځینې غربي ډیپلوماټانو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې له وجې به ملا فضل الله ته په افغانستان کې اوسېدو کې هیڅ ستونزه نه وي، خو په اسلام آباد کې یو څېړونکي سیف الله محسود ورځپاڼې ته ویلي دي چې ملا فضل الله دا مهال د افغان استخباراتي ادارو په لاس کې دی. خو د ده په خبره دا هم کېدای شي چې پاکستان لکه د امریکې د خپل دښمن په لټه کې افغانستان ته واوړي، هغه ځکه چې که امریکا د افغان خاورې نه د خپل دښمن نښه کولو لپاره د پاکستان حدونو ته راتلی شي، نو پاکستان هم داسې کولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپ ناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رډو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپ کې روس خبره ده اوسې واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خولري کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویپانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویپانه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه اوري
او ورشه
کریسچن ساينس مانیټر په یو مقاله کې وایي د حقانی وسلوال ډلې نصیر الدین حقانی د وژنې سره داسې ښکاري چې ښایي پاکستان به د امریکا وژونکو دښمنانو لپاره نور د یو محفوظ ځای په توګه پاتې نشي مقاله وایي پاکستان دا نوم ګټلی دی چې د وسلوالو پټن ځای دی د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن هم په پاکستان کې وژل شوی و کریسچن ساينس مانیټر لیکي نصیر الدین حقانی د حقانی وسلوال ډل لپاره پیسې پیدا کولې حقانی ډله د جلال الدین حقانی په نوم ده چې د نصیر حقانی پلار دی دا ډله له القاعده وسلوال ډلې سره تړلې ده نصیر حقانی تیر اونۍ د اسلام آباد په بارکو کې ووژل شو په لیکنه کې راغلی پاکستان د وسلوالو د پټنځای نوم ګټلی و خو اوس د نصیر حقانی له وژنې سره پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا هیواد به د امریکا د وژونکو دښمنانو د محفوظ پټنځي په توګه پاتې شي او که څنګه پاکستان له 2001 زیږیز کال راهیسې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې په نوم له امریکا 10 میلیارده یا عرب ډالر اخیستي دي خو له دې سره هم د هیواد ونشو کولای چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په ایبټاباد کې له وسیدو وګرځوي کریسچن ساينس مانیټر د مشال راډیو د رپورټ په حواله لیکي چې نصیر حقانی له اسامه بن لادن خو ځکه چې بن لادن خو له خپلې ودانۍ بهر نشو وتلی بن لادن په ایبټاباد کې د پاکستان له پوځي اکاډمۍ سره په یوه عالیشان کور کې اوسېده خو د حقانی ژوند له ده جلا و داسې ښکاري چې حقانی په اسلام آباد کې ډېر ښه ژوند درلود په اسلام آباد کې یو شمېر کورونه لرل او اکثر به یې د بازار او رستورانتونو چکر واهه د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د نصیر حقانی د وژنې حالات د پاکستان لپاره ډیر د اندېښنې وړ خبره ده حقانی یوې بیکری ته د ډوډۍ اخیستو لپاره تللی و چې ووژل شو محمود شاه وایي لویه پوښتنه دا ده چې نصیر حقانی په اسلام آباد کې څه کول دی وایي دوی خو دا فکر کاوه چې حقانی شبکې یوازې په شمالي وزیرستان کې فعالیت کاوه او دا فکر هم کېده چې دا شبکه له افغانستان سره پر پوله پرته ده نصیر حقانی د طالبانو مشر حکیم الله مسعود تر وژنې یوه اونۍ وروسته ووژل شو په ډرون حمله کې د مسعود وژنې پاکستانی حکومت په غوسه کړی و او د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان خو ویلی ول چې د نوموړي وژنه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته تاوان رسوي کریسچن ساينس مانیټر زیاتوي د حقانی وژنه د دې یاد آوري ده چې پاکستان لا هم د وسلوالو محفوظ ځای دی هلته دا وسلوال پیسې ترلاسه کولی شي او بیا یې افغان وسلوالو ته ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو سرتیري ووژني
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي
په پښتونخوا کې د ژمي په موسم کې ډېرې پښتانه پیتاوي ته کینی همدا پښتانه چې په کراچۍ کې هم اوسي نو دا دوه دی نه دی پریښې په کراچۍ کې سپینګیری سهار پیتاوي ته کینی او د خپلې ځوانۍ کیسې کوي په دوی کې یو فرمان علي دی د شپېته کالن دی پیتاوي ته کینی او فوکلوري سندرې وایي فرمان علي ټول عمر په کراچۍ کې مزدوري کړې ده دی وایي خپل ځواني او پخواني وختونه ورته ډېر یادېږي په دې اړه دا رپورټ اورو چې د فرمان علي په یوې زمزمې پیلېږي
روڑ بندے بندے شیو پیرنا و جانا نبیر لرا دا شیو زانگنا یا جانا نبیر لرا زنو شیو زانگنا مخفکی گا او زمایارا
دا واز د شپته کلن فرمانه لیدې
نوموړی لسګونه کلونه مخکې کراچۍ ته راغلی او خپله ټوله ځواني یې همدلته په مزدورو کې تیره کړې ده. فرمان علي وایي د کراچۍ په یو شمېر مشهورو او لوړو ودانیو په جوړولو کې یې کار کړی او د دې ښار په مرکزي برخه کې تیر شوی مشهور سړک بندر روډ یا ایم جنا سړک د پخولو په مهال یې دغلته ډېره دیاړي کړې ده. فرمان علي زیاتره وخت د کیماړۍ په مسان سیمه کې خپلې اجرې ته راوځي او هلته په کټونو کې د خپلو همزولو سره ناست زړې او کلاسیکي سندرې زمزمه کوي.
د غره په سر تیخا مارو خرا چې ډلې ډلې پاړو ګندر خېجو مخانه هو جانان میت لے دے ہم لید لے دے دغر نام نکی کرکنی ٹولا وی نخانا ہو
د مردان د کس کورونو فرمان علی وای ولسی شاعری هم کوي او پترنم کی یہ د ویلو هنر هم پیجنی او شاید همدا وجوی چې د کیماړی سیمه په دی حجره کې زیاتره وخت د سپینګرو ترڅنګ ځوانان هم په نظر راځي. د جمی په موسم کې دغه غنا یو څه زیات وی چې زیاتره غډونوالو پکې پیتاوی تا کټونه اچولی وی او د فرمان کاکا خبرو ته یې کوګ نیولی وی.
اخوانی یادونه او خیالات خو سر په داسې راځي چې یو سلسله شروع شي او بالکل د ځانه پکې رک خپل ځواني را یاد شي، خپل زاړه وختونه را یاد شي او ډېر خپل سپیزلی وختونه را یاد شي او سر ډېر وخت پکې چې کم دینو په یو بل دنیا کې ګرځو ته دې ماحول نه پکې لري شو او ذهن مو فرش شي.
د کراچۍ د بدمنۍ په ضد روان اپریشن، هدفي وجونو قلنګ خيستنې او د خیبر پښتونخوا په حالاتو د تبصیرو سره سره په دې وجره کې د فرمان علي سندرې هم ځان لا خوند او رنگ لري. فرمان موسیقي د روح غذا ګڼي او وایي د زمزمه کولو سره یې د ځواني یادونه تازه کیږي او د ژوند څو شېبې یې په خوښۍ سره تیریږي.
او زما دن نا دڑ ساری خو می زنگ وی لالیا او د چاپ مخ کی او در ترا شن وای ما خو می زنگ وی لالیا د قسی ګورا د قسی ګورا د قسی ګورا.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشا